سلامونه، ستړي مشي. افغانستان کې د شپې 9 بجې تاسو مخه کړه ازادي رادیو نوري. اوس تاسو کولی شئ د ازادي رادیو خبرونې څلور ساعته د سهار لښپګو د مخام تر شپګو په لاندو سپونو نه 3:15 مترو د مخام لښپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ صفه 2:15 نه ووري. د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. د امریکا د بهرنی چارو وزارت ویاند میټو میلر وای د دوهې په غونډه کې د طالبانو له ګډون متاجبه کړن دی، ځکه د هغه په باور طالبان متفاوت هدفونه تعقیبوي. ښاغلی میلر پرون سه شنبې خبر لاند وویل امریکا هم پر څو اهدافو کار کوي، او تر ټولو لومړی هغه یې داسې ډاډ ترلاسه کول دي چې افغانستان بیا د ترهګرۍ په داسې ځاله بدل نه شي چې نور هیوادونه متاثره کړي. د همدې اونۍ د یکشنبې او دوشنبې په ورځو کې په دوحه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي په کوربتوب د افغانستان په اړه دوه ورځنۍ غونډه وشوه چې طالبانو پکې ګډون ونه کړ. میټو میلر وایي طالبان یوازې افغانان نه دي چې د افغانستان په راتلونکي کې ونډه لري. هغه ټینګار وکړ چې هیواد یې د ټولو افغانانو له هغې ډلې نجونو او ښځو داسې ملاتړ کوي چې د افغانستان د راتلونکي په ټاکلو کې ونډه ولري. د طالبانو حکومت لا پر دغو څرګندونو تبصره نه ده کړې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش وایي د افغانستان څخه باندې نیمایي وګړي سکال مرستو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د ګوتریش په وینا د ملګرو ملتونو د بشرپال غبرګون طرحې د اړتیا وړ نږدې 3% بودیجه ترلاسه کړې ده. ګوتریش پرون پر خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر ولیکل چې ډېر افغانان بې وزله دي او د خپلو خوړو د ترلاسه کولو هڅه کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي افغانان داسې مهال زده کړو روغتیایي خدمتونو کار ته لا لازم لاسرسی پرته ژوند مخې ته وړي. ملګري ملتونو پخوا هم ویلي وو چې په افغانستان کې شاوخوا 9 میلیونه کسان مرستو ته اړ دي. لبل پلاوه بیا ملګري ملتونو وایي چې په هرات کې د 3 اکتوبر میاشتې له زلزلې وروسته د حالات د کېدو او بیا رغونې لپاره څه باندې 402 میلیونه ډالرو ته بیړنۍ اړتیا لري. ملګرو ملتونو د خبره نن چهارشنبه د هرات د 3 اکتوبر میاشتې له مرګونې زلزلې وروسته د اړتیاو د ارزونې په هر اړخیز راپور کې کړې ده. وړاندې راغلي چې د اړتیاو د ارزونې دغه راپور د ملګرو ملتونو، نړیوال بانک، اروپایي ټولنې او آسیایي پراختیایي بانک لخوا په ګډه جوړ شوی دی. په راپور کې راغلي چې د هرات زلزلې د 212 میلیونه ډالرو په اندازې فزیکي ویجاړې او د نږدې 90 میلیونه ډالرو په ارزښت زیانونه رامنځته کړي دي. ملګري ملتونه وایي چې د 3 اکتوبر په 10:15 نېټه په هرات کې زلزلو له 250 ډېر کسان ووژل او له 2600 زیات نورې ټپیان کړل. د افغانستان په خانه ولسمشر محمد اشرف غنی په متحده عرب اماراتو کې لڅ باندې 2.5 کلونه وروسته په ظاهرا نومړني بهرني سفر کې د سعودي عربستان مکی ښار ته تللی دی. په ژوند خبري ژانس د خغلی غنی د ورور له قوله نن چهارشنبه راپور ورکوي چې هغه د عمرې د کول لپاره سعودي عربستان ته تللی دی. په ټولنیزو رسنیو کې هم له سهار راهیسې هغه یو شمېر ویډیوګانې ښکته پورته کیږي چې خغلی غنی په کې له احرام سره د عمرې د کول په حال کې معلومیږي او شاوخوا د سعودي امنیتي چارواکي هم ښکاري. خپل محمد اشرف غنی او د متحده عرب اماراتو او سعودي عربستان دولتي چارواکو تر اوسه په دې اړه رسمان سره دی ویلي. محمد اشرف غنی د 2018 کال د اگست په 15 نیټه هغه مهال له کابل او چې طالبانو د ګڼ شمېر ولایتونو له نیولو وروسته د کابل پر دروازو ننوتل. وروسته څرګنده شوه چې نوموړی متحده عرب اماراتو ته تللی دی. او روسیې د ازادي اروپا ازادي راډیو د نه مطلب ورګنونو په ټاله کې شامل کړه. د روسیې د اطلاعاتو وزارت دغه حکم لمخې هر هغه څوک چې له ازادي راډیو سره کار کوي دغه راډیو ته ملوي یا ورسره مرکې کوي له جنایي تورونو سره مخامخ کېدل شي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه نن لیکي چې دغه راډیو په وړاندې د روسیې د حکومت تر ټولو جدي محدودیت ښيي. تر دې وړاندې روسیې د ازادي اروپا ازادي راډیو د بهرني ایجنټ په لیست کې شامل کړی و. د ازادي اروپا ازادي راډیو مشر سټیفن کوپس ویلي پر ازادي راډیو دا محدودیت په دې باندې دی چې د روسي حکومت ریښتینی راپور ورکونه د ځان وړاندې او کوخ بولي. د ازادي اروپا ازادي راډیو د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې غیر انتفاعي امریکایي بنسټ دی چې د امریکا کانګرس او د امریکا د نړیوال رسنیو د ادارې لخوا تمویل کیږي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې خبرونه کې سره د ماتلې واوریدل شي. وړاندې خبرونه کې واوري چې د ملګرو ملتونو متخصصانو په افغانستان کې د افغانانو جنود طالبان له خوا بندیسته په اشاره ویل دي چې باید په نړۍ کې جنسیتي اپارټاید د بشریت ضد جنایت په توګه وپیژندل شي. دا چې په افغانستان کې د طالبان له خوا پر افغانانو جنود د بندیزونه څومره جنسیتي اپارټاید ته ورته دي په دې اړه وړاندې درته راپور لرو. نن د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ وه. دا چې په افغانستان کې څومره ماشومان کولی شي په خپلو مورنۍ ژبو زده کړې وکړي او هغوی چې له افغانستانه بهر ژوند کوي له کومو ستونزو سره مخامخ دي په دې اړه هم درته جزئیات لرو. ورځو د هغو کډوالو په اړه باندې چې په دې وروستیو کې له ایران او پاکستان راستانه شوي دي ستونزې در سره شریکوو.
بارانونه هم دي او زمند او جم نشته ده او بیخي دي مریضتیا سره دي او پتنګ راغلي یو چې نه لرو نه دي جې لرو نه درمان دي دوا دي پارمنګ هغه نه لرو.
همدارنګ په دې اړه به هم درته راپور لرو چې د برټانیې د کابینه یو وزیر په دې اعتراف کړی دی چې برټانوي ځواکونه په افغانستان کې جنگي جرایم ترسره کړی دي. دا چې دا جنگي جرایم چیرته او کله ترسره شوی دی په دې اړه د روسي جزئیات لرو نور مطالبه مشتمل تیم غواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې موزه فريده سيال د وقاب پایکار د تخنیکي چارو په سمبلخت کورونه یو د ملګرو ملتونو کارپوهانو په افغانستان کې د نجونو خزو پر ضد د طالبانو کړنو ته په اشاره غوښتنه کړې چې جنسیتي اپارټاید د بشریت پر ضد جنایت وپیژندل شي. د کارپوهانو پرون په ویلې کې خبردارای ورکړل چې په افغانستان کې د طالبانو فرمانونو او سیاست او کړنې د نجونو خزو پر ضد د تبعیض ظلم او تسلط شکر غوړ کړی چې د جنسیتي اپارټاید سره برابر دی. تفصیل می زهر ملور.
د ملګرو ملتونو کارپوهانو یوې ډلې په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د نجونو خوځو پر ضد د دوی کړنې ظالمانه بللې او نړیواله ټولنې غوښتنه کړې چې د جنسیت پر بنسټ تبعیض یا اپارټاید دی د بشریت ضد جنایت وپیژندل شي. د پینځو کارپوهانو په یو ګډ اعلامیه کې چې پروند ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا خبره کړې لیکلي د طالبانو حکومت په نړیوالو حقوقو کې د جنسیتي اپارټاید پیژندنه اړینه کړې ځکه د دوی له قوله دا وضعیت به نړیواله ټولنې ته لار اواره کړي چې د افغان جنو خوځو پر حقونو د طالبانو حمله لاخي وپیژني او ورته رسیدنه وکړي. په دې اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو له قوله خبرداري ورکړل شوې چې په افغانستان کې د جنو خوځو پر ضد د طالبانو فرمانونو سیاست او کړنو د تبعیض ظلم او تسلط په شکل اداري بڼه غوره کړې چې د جنسیتي اپارټاید سره معادل عمل دی. د طالبانو حکومت تر اوسه د ملګرو ملتونو د کارپوهانو د دې سرګندونو په اړه خبرګون نه دی خوتل. خوله دې وړاندې په افغان جنو خوځو له محدودیتونو او بندیزونو لګولو سره سره ادعا کړې چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. خود ملګرو ملتونو کارپوهان بیا وایي د دولتونو قوانین، پالیسي او عمل چې خزي د سخت نابرابرۍ او د جبر شرایطو سره مخ کوي د جنسیتي اپارټاید نظام اصلي بڼه ښيي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو هم لیکلي چې جنسیتي اپارټاید یوازې یو نظریاتي امکان یا قانوني جوړښت نه دی، بلکې په ټوله نړۍ کې د میلیونونو نجونو خوځو لپاره یو حقيقي ګواښ او ژوندۍ حقیقت دی، یو داسې حقیقت چې اوس مهال په نړیوال قانون کې په څرګنده توګه نه دی تایید شوی. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو په اعلامیه کې د حمله کل شوې چې دا پیژندنه لا لټیر وخت راځي د ځند ښکار ده. ورته وخت کې یو شمیر افغان جونې او خځې هم پر دوی د لګیدلو بندیزونو او محدودیتونو له امله په افغانستان کې د جنسیتي اپارټاید د رسمیت پیژندنې غوښتونکي دي. د کابل یو اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي رادیو ته وویل
زنان زیر فشار است،
خځې تر فشار لاندې دي، خونځي او پارک نه شي تللی، د تحصیل اجازه نه لري، کله کور هم بهر وځي په بیلابیلو نومونو نیول کیږي یا هم ځورول کیږي چې ته حجاب نه لري. هغوی چې نیول شوي هم حجاب یې مراد کړی و. هیله لرم چې جنسیتي اپارټاید په افغانستان کې په رسمیت وپیژندل.
د کابل یوې بلې اوسیدونکي هم د خپل نوم نه خودو په شرط ازادي رادیو ته وویل په افغانستان کې لنجونو خود سره ښکارا جنسیتي تبعیض روان دي او نور باید د حالت پای ومومي.
لدې زیات د ناورین نه رامنځته کوي، لدې زیات د ښځو پر وړاندې د تبعیض بیرغ نه پورته کوي، لدې زیات د ښځو له ژوند سره لوبې نه کوي او لدې خپل سر او کړنو د لاس واخلي.
وخت د طالبانو د بیا ځلي رسیدو وروسته دوی د نجونو او ښځو په زده کړو، تحصیل، کار، ټولنیز او سیاسي مشارکت پراخ بندیزونه او محدودیتونه لګولي چې په نړیواله کچه هم پراخ خبرګونونه راپورته کړي دي.
و مورید چې د ملګرو ملتونو متخصصانو په افغانستان کې د افغانانو د وضعیت په اړه تخنه څرګنده کړې و. لبل په لوبیا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د دوهې په غونډه کې د طالبانو د ګډون د هریان د حیرانتیا خبره نه ده او طالبان نوري مخې تعقیبوي. د چ نوري مخې څه دی په دې راپور کې اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوه په غونډه کې د طالبانو نه غړون ته په اشاره سره وای طالبان وزنی افغانان نه دي چې د افغانستان پر راتلونکي کې ونډه لري. د دغه وزارت ویان میتو میلر د سیشن به پورس په خبري غونډه کې خبري لانو ته وویل طالبانو د دوه په غونډه کې ځکه غړون ونه کړ چې د په وینا دوی بیلابیلې موخه تعقیبوي، خو هغه په ډاګه نه کړ چې طالبان کومې موخه تعقیبوي. نو موري د دوه په ناسته کې د طالبانو د استاذي د برخې نه اخیستلو او د افغانستان د مدني ټولنې له استاذو سره د روسي او ایران د استاذي د پڅنډه کېدو په اړه دیوی پوښتنې په جواب کې وویل طالبان یوازینی افغانان نه دي چې د افغانستان پر راتلونکي کې ونډه لري. نو موري دغه دواړو هیوادونو ته سپارښتنه وکړه چې نه یوازې له طالبانو سره بلکې د افغانستان له مدني ټولنې سره هم اړیکې باید ولري. د روسي او ایران ځنګړو استاذو د دوه په غونډه کې د افغان ښځو د حقونو او د مدني ټولنې له پنځو استاذو سره لیدو ډډه وکړه. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د دوی تر واک لاندې ملي رادیو ټلویزیون ته د میتو میلر څرګندونو ته په خبرګون کې ویلي د دوی حکومت اوس مهال د افغانستان استازیتوب کوي او امریکا په تیرو شلو کلونو کې د خپل مداخله خوانڅه کړی. میتو میلر دا هم ویلي امریکا بشري حقوقو ته د طالبانو پر درناوي او افغانستان د ترهګرۍ پر مرکز د بدلیدو پر مخنیوي ټینګار کړی دی. هغه ویل
موږ د یو څو مسلو د ترلاسه کولو په هڅه کې یو. لومړی دا چې افغانستان د ترهګرو په ګرم مرکز بدل نه شي تر څو په نورو هیوادونو هم اغیز وکړي. دوهم د ټولګډونه او هر اړخیز حکومت رامنځته کول دي چې ټول اړخونه په کې شتون ولري. او دریم د بشري حقونو په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو حقونو ته د نه درناوي په اړه اندېښنې.
د غراز د افغانستان لپاره د امریکا شارج دفیری کرندیکر هم د دوه هیدو غونډې د پېټر رسیدو په تړاو په خپل ایکس پانه کې لیکلی چې د افغانستان له خلکو او مدني ټولنې سره د امریکا متحده ایالاتو ژمنې پیاوړې دي او هغه هم د خپل هیواد راتلونکي په اړه د افغانانو د لازیاتو نظرونو اوریدو ته سترګې په لاره ده. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر سیاسي کارپوهان او پخوانی ډیپلوماټان په دې باور دي چې د دوه په غونډه کې د طالبانو نه ګډون بل نړۍ او امریکا سره د دوی پر اړیکو ناوړه اغیز وکړي. په ناروی کې د افغانستان پخوانی سفیر او سیاسي فعال شکری بارکزی ازادي رادیو ته ویل په هغه غونډه کې چې د بیلابیلو هیوادونو د استاذو په ګډون جوړه شوې و د طالبانو نه ګډون به د ملګرو ملتونو لغړو هیوادونو سره د دوی اړیکې خرابې کړي.
او په دې کې د شک ځای نشته چې طالبان خپل ځان ته برنامه او پروګرامونه لري چې متاسفانه په ځینې حالات کې هغه په افغانستان خلکو ته موثر واقع نشي، مګر د طالبان منافع ته بډیره ګټه وکړي.
د سیاسي چارو کارپوه محمد اسحاق اتمر له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل
که اوس د پاره طالبان دغه رقابتونو نه په خپل ګټه استفاده کوي، خو صحیح ده چې دوی تر یو مودې پورې به دغه رقابتونه نه استفاده وکړي، لیکن په آخر کې بایلونکي به دوی وي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تر اوسه د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی او نړیوالې ټولنې تل د طالبانو لخوا د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو حقونو ته په درناوي ټینګار کړی چې طالبان یې تل د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د پرځای کولو ادعا لري.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دا کډول نړیوال سازمان آی او ایم وایي افغانستان له بې ساري بشري ناورین سره مخ دی. ورزو په دې راپور کې د کډوالو ستونزو ته هم تم کیکو.
د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم وایي افغانستان نن ورځ یو بې ساري بشري ناورین تجربه کوي او د خلکو اړتیاوې په اندېښمنونکي ډول په تیزۍ سره مخ په زیاتېدو دي. یا سازمان په نړۍ کې تر ټولو ننګونکي بحراني شرایطو په نوم په یو راپور کې له پاکستان د افغان کډوالو وترو ته په اشاره سره لیکلی دی په تیرو څلورو میاشتو کې د 1500 زیات کډوال افغانستان ته ستنه کړی شوی دی چې له 1500 ډیر یې یوازې د جنوري میاشتې تر نیمه ستنه شوی دی. په راپور کې راغلی دی چې له پاکستان د افغان کډوالو په ایستلو کې زیاتوالی پر پولو فشارونه زیات کړي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم ټینګار کوي چې د افغانستان خلک د بشري ناورین د کمولو لپاره د هغه اړتیا وړ پرمختیایي مرستو په ګډون چې نړیوال بسپنه ورکوونکي دا مهال نه تمویلوي اوږدمهاله پایښت لرونکي د حل لارو ته اړتیا لري. یا سازمان په داسې حال کې له پاکستانه د رسانه شویو کډوالو پر وضعیت اندېښنه څرګندوي چې افغانستان ته یو شمیر ستنه شویو کډوالو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې له سختو ستونزو سره مخ دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. له دوی څخه یو عبدالقادر چې تازه له پاکستانه راستون شوی دی او دا مهال په لغمان ولایت کې اوسیږي وایي و ماشومان لري خو یوه مړې ډوډۍ ورته نشي پیدا کولی.
بارانونه هم دي او زمن ده او جم نشته ده او بېخي د مریضتیا سره دسې یو پتنګ راغلی یو شی نه لرو، نه د جی لرو، نه درمل د دوا دپاره مونږ هغه نه لرو چې مونږ ماشوم ته مونږ دوا واخلو، کاروبار نشته.
په پاکستان راستون شوی یو بل افغان کډوال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي په سور ژمي کې د خپل ژوند د کړاوونو په اړه داسې وایي:
تر اوسه مو د هیڅ کوم بنسټ لخوا مرسته نه ده ترلاسه کړې، ډېرو ستونزو سره مخ یو. اندا چې دا سور ژمی پرته له ګازو، برېښنا، سندلۍ یا سون توکو تېرو، موږ له خلکو پور اخلو او له همدې لارې د خپل ژوند لګښتونه په ډېرې سختۍ پیدا
کوو.
دوی د طالبانو له حکومت او له نړیوالې ټولنې غواړي چې د دوی وضعیت ته پاملرنه وکړي او له دوی سره مرسته وکړي. د پاکستان موقت حکومت د 2023 کل په نومبر میاشت کې د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړ، خو د ځینو پاکستانی رسنیو د راپورونو او د هغو معلوماتو له مخې چې په کراچۍ کې د طالبان حکومت کونسل عبدالجبار تخاری دوه اونۍ وړاندې له ازادي راډیو سره شریک کړل، څو اونۍ وړاندې د پاکستان کابینې د مارچ میاشتې تر پایه پورې له 1.3 میلیونو څخه د زیاتو بیا اسنادو افغان کډوالو د اوسېدو موده وغځوله. خو د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په دې وروستیو کې په ورځني ډول له پاکستانه د راستنیدونکو افغانانو د شمیرو په خپرولو تاییدوي چې دا لړۍ نه ده بنده شوې. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM په خپل راپور کې ویلي چې د 2021 کال په اګست میاشت کې سیاسي بدلونونو افغانستان له کړکېچ سره مخ کړی او په دې هېواد کې د نفوس 2/3 برخه بشري مرستو ته اړتیا لري. تر دې مخکې هم د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا ویلي وه په روان زیږدیز کال کې نږدې 24 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د طالبانو د حکومت د ترافیکو ریاست وای په افغانستان کې په 13 میاشتو کې د ترافیکي پیښو له امله له 1600 کسان ډیر مړه شوي او تر 4000 نور ټپیان دي. ورزو د دې پیښو لاملونه په دې راپور کې اورو.
په 13 میاشتو کې د ترافیکي پیښو له امله رامنځته شوی مرګ ژوبله. د طالبانو د حکومت د ترافیکو عمومي ریاست مسؤلین وایي په 13 میاشتو کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې 3545 ترافیکي پیښې شوې دي. د یاد ریاست د پلان او پالیسۍ مدیر عبدالودود خیرخوا د طلوع نیوز په نوم یو خصوصي ټلویزیون ته ویلي په یاد شمیر ترافیکي پیښو کې 1600 کسان مړه شوي او تر 4000 ډیر ټپیان شوي دي. نوموړي ویلي په مړو شویو کې 918 نارینه، 122 ښځې او 440 ماشومان شامل دي. موږ د یادو ترافیکي پیښو لاملونه او د مخنیوي د لارو چارو په اړه د طالبانو د حکومت د پلانونو په اړه د دوی د ترافیکو د عمومي ریاست د مسؤلینو نظر وپوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. هم مهاله یو شمېر هغه کسان چې د کورنۍ غړي د ترافیکي پیښو له امله مړه شوي او یا هم ټپیان شوي وایي د لوی لارو خرابوالی او د چلوونکو بې احتیاطي د ترافیکي پیښو د رامنځته کېدو لوی لاملونه دي. احمد الله چې په ټوکوي 4 میاشتې وړاندې په ترافیکي پیښه کې د کورنۍ 4 غړي مړ شوي، ازادي راډیو ته د پیښې کیسه داسې وکړه:
4 په کې زمونږ کورنۍ او 4 کې چې بیا کنه زما یو مور یو مې پلار او یو مې خور یو مې ورور دا غي خان غان شپو چې حرکت کړي او رات له کوټه کړي چې الله با تر ولا یو د سنیو بجې د شپې چې دې باندې په دې سروبي کې غاړې وخته.
نوموړی وایي د چلوونکي د بې احتیاطۍ له امله چې د ده د کورنۍ غړي مړه شول، اوس دی له خپلې کوچنۍ خور سره یوازې ژوند کوي. دغه راز د کاپیسا یو اوسېدونکی چې نه غواړي راپور کې نوم یاد شي او څه موده وړاندې ترافیکي پیښه کړې، ازادي راډیو ته یې وویل:
د بې احتیاطۍ له امله مې ترافیکي پیښه وکړه. شکر څوک پکې مړه نه شول، خو زما په شمول ځینې کسان ټپیان شول. د همدې ترافیکي پیښې له امله ماته $3000 زیان واوښت.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو د ترافیکي پیښو د راپورونو ورکول زیات شوي دي. افغانستان هغه هیواد بلل کیږي چې له جګړې وروسته په کې ترافیکي پیښو له امله خلکو ته ډیره مرګ ژوبله اوړي. د روان 1402 لمریز کال د مرغومي میاشتې په 15 نیټه د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د امنیه قومندانۍ مسؤلینو د یو رسنیز کانفرنس پر مهال ویلی یوازې په دغه ولایت کې د لسو میاشتو په موده کې سل ترافیکي پیښې رامنځته شوي چې پکې د نه شپېته کسانو د مړه کېدو او یو سلو پنځه پنځوس نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی.
اوس به هم ورشو په دې اړه به راپور واورو چې د برېټانیا د کابینې یو غړي د دغه هېواد د ځواکونو لخوا په افغانستان کې د ولسي وګړو په وژلو اعتراف کړی دی. د برېټانیا د پخواني پوځ په چارو کې دولت وزیر د سې شنبې په ورځ په افغانستان کې د برېټانیا د جنګي جرمونو د تورونو په اړه په خپلواکې محکمه کې دغه اعتراف کړی دی. ورزو تفصیل په دې راپور کې ورو.
په افغانستان کې د برتانیوي ځواکونو له لوري د جنګي جرمونو د دعوا په اړه د چړنو په دوام د پخوانیو پوځیانو په چارو کې د برتانیې د دولت وزیر جانی مرسر د سیشن به په ورځ په یو خپلواک محکمه کې تایید کړ چې په افغانستان کې د برتانیوي ځواکونو لخوا یو شمیر ملکی افغانان وژل شوي دي. په یاده محکمه کې د یوې پوښتنې په ځواب کې جانی مرسر وویل چې هغه په افغانستان کې د خپل ماموریت پر مهال د 2013 او 2014 کلونو ترمنځ د برتانیوي ځواکونو لخوا د افغان ملکی وګړو د وژل کېدو څخه سترګې نشي پټولای. مرسر پخپل په افغانستان کې یو لپخوانی پوځیانو څخه و چې افغانستان ته د ورستی ځل لپاره په 2013 کال کې سفر کړی و. خو نو موري د غترګندونې د برتانیوي افسرانو په ګډون د هغو سرچینو په حواله کړی چې ادعا یې کړې و چې برتانیوي ځواکونو په افغانستان کې د خپل ماموریت پر مهال بې ګناه افغانان وژلي دي. نو موري دغه محکمې ته د یادو سرچینو نمونه نه دی پټاګه کړی. مرسر په دې محکمه کې دا هم وویل چې کڅه هم باور نشي کولای چې برتانیوي ځانګړو ځواکونو د شپې له لوري د خوب پر مهال افغانان وژلي وي. خو د په چیړنو کې داسې څه چې ورسره په ټکر کې وي ونه موندل. نوموړي د خپلو خبرو په یوه برخه کې د یوې سرچینې په حواله ویلي چې له برتانیوي ځواکونو څخه غوښتل شوي چې یوه غیر ثبت شوې وسله، هغه وسله چې د ناټو ځواکونو سره تړاو نه لري، له ځانه سره وړي تر څو د هغه غیر وسله وال افغان په څنګ کې کېږدي چې دوی وژلی. په همدې حال کې د سیاسي چارو یو شنونکی طارق فرهادي په افغانستان کې د برتانیوي ځواکونو لخوا په احتمالي قصدي جنګي جنایتونو نیوکه کوي او وایي
د دې موضوع باید په افغانستان کې هم روښانه شي. احصایا څوک د سیمې معلومات، څومره خلکو په کوم کلی کې وو او څومره کلیو ته ځان رسیدلی دی. په دې توګه په حقیقت کې برېټانیا خپل مسؤلیت ترسره کړي او دغه سرتیري چې په دې وژنو کې مجرم دي ښایي ځینو یې قصدي هم دا کار کړی وي. که صلاح قصدن د خلکو تر څنګ پرېښي وي دا یو عمدي کار دی. په دې چې مخکې له مخکې فکر کړی چې باید څه وکړي،
یعنې پیش از پیش فکر کردن چې باید وکړن.
د نړیوالو اړیکو کارپو داوود مایار هم د ملکی افغانانو پر وژلو نیوکه وکړه او په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د جنګي جنایتونو په اړه د برېټانیا د څېړنو په اړه وویل
دا سرګند ده چې موږ او تاسو د انسانانو ارزښت په پیسو نه تلو. دا په افغانستان کې د دوی جنایتونو توجیه کولو هڅه ده چې عملي بڼه نه لري.
هڅه مو وکړه چې په افغانستان کې د برتانیوي ځواکونو له لوري د وژل شوي افغان کورنیو لغړو د دغو قربانیانو د کورنیو نظر هم واخلو، خو بریالي نشو. تر دې وړاندې په ځینو ولایتونو کې برتانیوي پوځیانو لخوا د یو شمېر وژل شوي افغانانو کورنیو ازادي رادیو ته ویلي و چې د برتانیا حکومت باید د قربانیانو کورنیو ته تاوان ورکړي. برتانیوي ځواکونو د ناټو د ماموریت په چوکاټ کې ډېر د افغانستان په هلمند ولایت کې دندې ترسره کړې دي. تر دې مخکې برتانیوي ورځپاڼې ګارډین راپور ورکړی و چې د برتانیا ځانګړو ځواکونو په 2013 او 2014 کلونو کې شاوخوا اتیا افغانان له کومې محکمې پرته وژلي دي. ګارډین دا موضوع د هغو وکیلانو له قوله لیکلې وه چې د قربانیانو له کورنیو یې دفاع کوله. په دغو تورونو کې ویل شوي چې برتانیوي ځواکونو د شپې لخوا پر کورونو بریدونه کول. د وسلو او ماینونو د لرلو په ګډون په بېلابېلو پلمو یې خلک له کورونو ایستل او پر هغوی یې ډزې کولې. ګارډین دا هم لیکلي چې د برتانیا د ځانګړو ځواکونو یوه سرتیري یوازې په افغانستان کې د خپل ماموریت په شپږو میاشتو کې 15 افغانان وژلي دي. تر دې وړاندې د استرالیا ځانګړي ځواکونه چې د ناټو په چوکاټ کې یې په افغانستان کې ماموریت ترسره کاوه د 9 ملکي افغانانو په وژلو تورن شوي وو.
آزادي رادیو نن د جنوري 28 د مورنی ژبې نړیواله ورځ سره برابر ده. یو شمېر افغانان چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته کډوالۍ ته اړ شوي اندېښنه څرګندوي چې ماشومان یې په مورنی ژبه له زده کړو بې برخې دي. دوی وایي چې د مورنی ژبې ژوندي ساتلو لپاره دوی خپلې هڅې له ماشومانو سره کوي، خو یو شمېر فرهنګیان بیا په دې باور دي چې کورنۍ باید خپل ماشومان ترمنځ د مورنی ژبې ساتنې ته زیاته پاملرنه وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
نن د فبروري 28 د مورنی ژبې نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو سازمان د شمیرو له مخې د نړۍ 40% وګړي په مورنی ژبه له زده کړو بې برخې دي. یاد سازمان وایي د څېړنو پر بنسټ په زده کړو کې د مورنی ژبې کارول د زده کړې ښې پایلو، عزت نفس او د انتقادي فکر کولو مهارتونو ته وده ورکوي. دغه سازمان په خپله رسمي ویبپاڼه کې دا هم لیکلي چې د اصلي ژبو ساتل د هر اړخیزې زده کړې او د دوامدارې پراختیا موخو ته د رسیدو لپاره اړین دي. افغانستان هم یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ګڼې ژبې او بیلابیل کلتورونه لري، خو په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د بیلابیلو مورنیو ژبو لرونکي یو شمېر افغانان د خپل وطن پرېښودو ته اړ شول. یو شمېر یې وایي چې له دې امله اندېښمن دي چې ماشومان یې په مورنۍ ژبه له زده کړو بې برخې دي. صفت الله زاهدی په المان کې یو افغان کډوال دی چې مورنۍ ژبه یې پښتو ده. هغه چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته المان ته پناه وړې وایي ماشومان یې په ډېره کمه موده کې جرمني ژبه ډېره ښه زده کړې او په کور کې هم وخت په وخت جرمني غږېږي، خو صفت الله اندېښمن دی چې ماشومان به یې خپله مورنۍ ژبه هېره کړي.
زما ماشومان څلورې ښوونځي ته ځي، دوی هلته په جرمني ژبه باندې زده کړه کوي، د هغې سره تر څنګ انګریزي او فرانسوي هم زده کوي ښوونځیو کې، او الماني ژبه اوس دومره سوې ده چې زه خپله فکر کوم لکه دوی مورنۍ ژبه چې یعنی دومره ښه زده کړې، او تا کور کې هم کله نه کله دوی په جرمني ژبه باندې خبرې کوي.
په جرمني کې یو بل افغان کډوال عبدالله رسولي چې مورنۍ ژبه اوس به کېده د خپلو ماشومانو د مورنۍ ژبې د ساتنې لپاره خپل تجربه داسې بیانوي.
مهاجرته کوپنج ایلولرنینګ بالالر میزبان مملکت تل اورګانیشګه
د کډوالو کورنۍ د ډیرو ماشومان لپاره چې د کوربه هیواد په ژبه زده کړې پیلوي د مورنۍ ژبې ساتل یو لوی ننګونه ده. موږ په کور کې له 13 کلونو څخه کم عمر درې ماشومان لرو، او موږ په دوامدار توګه هڅه کوو چې په کور کې ورسره په مورنۍ ژبه خبرې وکړو ترڅو لک تر لګه هغه څه چې په مورنۍ ژبه زده دي هیر نشي.
شاعر او لیکواله سمیه رامش چې د دوو ماشومانو مور ده وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په هالند کې پناه اخیستې او د خپلو ماشومانو د مورنۍ ژبې د ساتنې په اړه ورته اندېښنې لري. هغې په دې اړه وویل چې څنګه د خپلو ماشومانو او مورنۍ ژبې چې دري ده ترمنځ د واټن کم کولو هڅه کوي.
یکی از تبعات مهاجرت یا تبعید دور افتادن از زبان، فرهنگ و
د کډوالۍ یا جلا وطنۍ یوه پایله د مورنۍ ژبې، کلتور او تمدن څخه لرې کېدل دي. زه په کور کې تل خپلو ماشومانو ته فارسي ژبه ورزده کوم، په فارسي ژبه ورسره خبرې کوم او د کیسو کتابونه په فارسي ژبه لولم، او همدارنګه د ژبو په آنلاین ټولګیو کې دوی فارسي ژبه په معیاري او غوره توګه زده کوي.
فارسی را به شکل معیاری و بهتر یاد می گیرند.
خود پښتو ژبه او ادبیاتو کارپوه فرهنګي فعال غفول لیوال وی ارتیا د چافان کډوالې کورنۍ د خپل ماشومانو د ژبه او فرهنګ د ساتلو لپاره په منظمه توګه فرهنګي او ادبي پروګرامونه تر سره کړی چې مالی لګښته ارتیا لري.
دغه فعالیتونه په دو طالبانه او خپل خوښه باندې نشي تر سره کېدای. غوړه ده چې ویښ ملتونه یا د ویښو ملتونو د جمعي کډوالۍ یو شمېر ټولنې او بنسټونه د خپلو مورنۍ ژبو د تدریس او په مورنۍ ژبه باندې د متونو د پنځولو او لیکلو او خلق کولو لپاره د خپلو ګټو وټو یو کوچنۍ برخه وقفوي.
په داسې حال کې چې افغان کډوال په مورنۍ ژبه له زده کړو څخه د خپلو ماشومانو د بې برخې کېدو په اړه اندېښمن دي، په افغانستان کې دننه یو شمېر کورنۍ هم له شپږم ټولګي څخه پورته په مورنۍ ژبه د نجونو د زده کړو په ګډون له ټولو زده کړو څخه د دوی د محرومیت په اړه اندېښنه څرګندوي. میرمن نظیمې چې د طالبانو حکومت یې یوه لور له لوړو زده کړو او بله یې له ښوونځي بې برخې کړي، له نړیوالې ټولنې غواړي چې د نجونو لپاره د زده کړو زمینې د برابرولو لپاره کار وکړي.
شش
بود که عفت می شدن، 3 سال شد از دست مرون. شپگم تولگی که و اوام تولگی تطلا. اوست 3 کاله که گیلز دکر و محروم شوی. زیوا موریم چه غوارم ما شمان می پرزان بسیاوی تحصیل کردیوی. چو پراتلون که که وش کولای خپلی ستونزی پا خپلا حل کری. اریوال طولنا و حقا هوادونه چه زمو غاگوری حد چه دی وکری چو کونزی او پا هنتونو نا خلاص شی. او طول پا خپلا جبا زکری وکری.
ده مورانی جبی نریوال او رست ده نون نسو نه نویم کل ده نومبر پا میاش که ده ملگورو ملتونو ده تعلیمی علمی و کلتوری سازمان یا یونسکو پا عمومی کنفرانس که ونو مول شوا. د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې د لمانځلو مفکوره د بنګلادیش نوښت وه. د 2008 کال د مې په 14مه د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ په خپل پریکړه لیک کې د دې سازمان له غړو هیوادونو وغوښتل چې د نړۍ د خلکو لخوا د کارول کیدونکو ژبو ساتنې ته وده ورکړي. ملګرو ملتونو د سږ کال مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې موضوع د